خوششون میاد.
یک جهان تشکر سلامت.
اکنون با صفی الله استانک زایی باشید.
بله مننه کوم. وقت به افغانستان که ده سهار اته بجه شوه. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان د فوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. باجو پرون کابل ته تللی و، له ولسمشر اشرف غني او بیا یې له عبدالله سره وکتل. د جورج فلوید د جنازې مراسم پرون په هیوستن کې ترسره شول. جورج فلوید 46 کلن تور پوستی امریکایی و چې د می په 15مه د یو سپین پوستی پولیس په لاس ووژل شو او په امریکا کې د ګڼو پراخو لاریونونو د راوتلو سبب شو. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې به تاسو ته د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه خپره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په وکان کې د پرونی 14 په اړه څېړنې پیل شوې دي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال ابراهیم علیار پرون د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شوی دی. او ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. بشپړ خبرونه. د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یوکان کې د پرونی 14 په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
اوسمهال موږ ولایتي ادارو ته هم دا شان خپلو ټیمونو ته وظیفه ورکړي تر څو هغه وسایل چې د قانون او پټرولیم وزارت سره دي هغه بند پاتې شوي چې په هغه کان کې دي هغه راوباسي، او د پیښې د نویت د څېړلو لپاره به د قانون او پټرولیم وزارت له لوري د نورو اداراتو سره په همغږۍ ټیم ټاکل کیږي تر څو دا بررسي کړي.
د قانون او پټرولیم وزارت ویاند وایي تر 14 وروسته په کان کې تر 14 زیات کسان گیر پاتې وو. بلخوا د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته په کان کې د ګیرپاتې شوې کسانو شمیر تر لسو زیاتو باله، خو ښاغلی مطفی وایي په درې یوسف ولسوالۍ کې په خپلسري ډول د قانونو د سپړلو ستونزه له کلونو راهیسې شته. په دغو خپلسرو کیندنو کې د ځایي اوسیدونکو او زورواکو تر څنګ د دولت وسلوال مخالفین هم ښکیل بلل شوي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال پرون د سړک غاړې په ماین 14 کې وژل شو. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د شورتپی ولسوال ابراهیم علیار پرون ماسپښین په داسې حال کې چې مزار شریف ته پر لارو د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شو. ښاغلی عادل وویل په دې پیښه کې د ولسي پاڅونوالو یو قمندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي. که څه هم د بلخ چارواکو دا کار د طالبانو وباله، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي او د پیښې مسؤلیت یې نه دی منلی. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د دوی په وینا سږکال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د والي ویاند اتولا خوګیاڼۍ
په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 3000 جریبه ځمکه کې د شفتالو باغونه کرل شوي دي چې سږکال په 1500 ټنو پورې حاصلات ورکړي. په دې ولایت کې وړاندې د کونارو د نور نشۍ تو کښت کېدو چې ورځ تر بلې د کښت مخنیوی کېږي.
د دې ترڅنګ د ننګرهار چارواکو تیره میاشت په شپږو ولسوالیو کې پر 3000 هکتار ځمکه د هندوانو د کرلو خبر هم ورکړی و. تیر کال په ننګرهار کې پر 2500 هکتار ځمکه د هندوانو د 1,00,000 ټنه حاصلاتو ټولولو خبر ورکړل شوی و. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې په شاوخوا کې د لرغونو اثارو د سپړلو د څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. د دغه وزارت ویاند صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وویل
خو به دغه سپړلې د بهرنیو لرغونپوهانو له لوري کېدلې، خو له ښه مرغه اوس په افغانستان کې ټولې سپړنې چې په اتو سایټونو کې پیل شوی دی افغاني لرغونپوهانو لخوا ترسره کیږي.
د پروان د توپ درې ستوپه د کوشانیانو په وخت کې جوړه شوې چې شاوخوا 1300 کاله لرغونی ده د سپړنو پر مهال به ترلاسه شوي لرغونی آثار په ملي موزیم کې خوندي او نندارې ته کېښودل شي. ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. چارواکي وایي دغه ایرانی وګړي د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی په اړه د امریکا او اسرائیل استخباراتي ادارو ته جاسوسي کړې وه. قاسم سلیمانی د جنوري میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه ووژل شو. د ایران قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کانفرانس کې وویل دغه کس سید محمود موسوی مجد نومیږي چې د پوینا د ایران د وسلوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د سپاهي پاسداران په اړه د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای او موساد ته د ډیرو پیسو په بدل کې جاسوسي کوله. خغلی اسماعیلی وویل د ایران سترې محکمې د اعدام حکم تصویب کړی او په نږدې راتلونکي کې به اجرا شي. د قاسم سلیمانی وژل کېدو د امریکا او ایران اړیکې لا پسې ترنګلې کړې وې. په ځواب کې ایران په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله وکړه. د ایران په یو راکټ کې د اوکراین هوایي شرکت یوه الوتکه وویشتل شوه او په نتیجه کې 168 سورلۍ ووژل شوې. او په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې په زیاتېدو دي، د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. د لویدیځې اروپا په ګڼو برخو کې د کرونا د خپرېدو بهیر چټک شوی او په تدریجي ډول یې د محدودیتونو لرې کېدو ته زمینه برابره کړې. په دغو سیمو کې تر اقتصادي رکود وروسته ځینې کاروبارونه بېرته پرانستل کېدو دي، خو په لاتین امریکا، افریقا او د آسیا په ځینو برخو کې کرونا ویروس په خپرېدو دی. کرونا ویروس د نړۍ په سطحه د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیات کسان اخته او مړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان کې د امریکا لپاره د ساري ناروغیو د برخې مشر مارکوس اسپینال پرون سه شنبه په یو آنلاین کانفرانس کې وویل وضعیت داسې دی چې لاتین امریکا د دې وبا په وړاندې د چمتووالي لپاره زیات وخت درلود. اوس ډیر وخت غواړي چې د دې وبا د خپرېدو ورو کېدل یقیني کړي. د دې وبا د جریان ورو کول نور وخت هم نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی، وینزویلا، هایتی او سورینام کې د کرونا ویروس تازه پیښې په زیاتېدو دي. د ورلد میټرز ویب سایټ په حواله یوازې په برازیل کې د کرونا مثبتې پیښې 1,09,449 ته رسېږي چې تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راغلی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر تر 1,16,000 اوښتی او د مړو شمېر هم تر 4,08,000 زیات شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو وریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی و. هلته له ولسمشر اشرف غنی او بیا د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلی عبدالله ویلي د پاکستان لوی درستیز څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه کړې ده. اخوا د ملي امنیت شورا وایي د طالب بندیانو په خوشي کېدو هیله منه ده چې د سولې پروسې ته لا یو نور قدم هم نږدې شي. د دې شورا د سولې او د بندیزونو د برخې مشر انتظار خادم
ما می 3000 پوره کردیم و تعهد داریم چې دیگه زندانیا رو هم رها بکنیم و پیش بریم و حداقل از طرف سولې نږدې شو.
په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې د کرونا ویروس د زیاتېدو اندېښنې موجود دي. یو له دې سیمو کونړ دی. په کونړ ولایت کې خلک وایي چې هلته عام خلک د کرونا ویروس په اړه باندې د روغتیا پالانو سپارښتنې جدي نه نیسي. د اسدآباد یو اوسیدونکی حاجي سید احمد:
کونړ ولایت کې په 95% کرونا وایرس شته دی. په کورونو کې پراته دي. خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي.
په امریکا کې د جورج فلوید د جنازې مراسم پرون ترسره شول. بیا هم ښه راغلی. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه وکړه. جنرال باجوه چې د پاکستان دی وهیئت په مشرۍ کابل ته سفر کړی و، پرون له عبدالله او تر هغه مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې وکړې. بلخوا که څه هم طالبان د بین الافغاني خبرو په وړاندې لوی خنډ د ټولو 15,000 طالب بندیانو نه خوشې کېدل ګڼي، خو حکومت وایي د طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ روانه ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره پرونی خبرې رغون کوي. شغلی عبدالله پرون نا وخت په ټویټر کې لیکلی چې د افغانستان رهبران د بین الافغاني مذاکرو لپاره ټول ضروری اقدامات کوي. د مصالحې عالي شورا رئیس د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان نقش مهم بللی دی. شغلی باجوه چې د پاکستانی هیئت مشري کوله او په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم شامل وو، تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې ولسمشر غنی سره په دې کتنه کې د سولې پروسې لدی پروسې څخه د پاکستان د ملاتړ او په دې اړه هم بحث او خبري وسو چې د دوړې هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان دغه هیئت په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې حکومت تم شولې د سولې بین الافغاني خبري ډیر ژر پیل سي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تیره اونۍ ویلي وو بین الافغاني خبري په ډیر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلېږي. خبریال او سیاسي شنونکی سمی یوسفزای په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرو ته تر پخوا ډیره زمینه برابره شوې ده.
اوس چې د بین الافغاني خبرو لپاره تر ټولو زیات زمینه برابره شوې ده، 15,000 طالبانو د جملې نه تقریبا 3,000 خلاص شوې دي. ټول کوشش په همدې روان ده چې پاکستان کوشش کوي چې د اختر نه وروسته د تشدد کموالی کومه سلسله پاتې شوې ده هغه هم داسې پاتې شي، او بل طرف ته افغان حکومت نه هم غوښتنه کوي چې د بندیانو د خلاصون سلسله نوره هم تیزه کړي. هر څومره چې بندیان زر خلاصیږي تر هغه مودي پورې به د اختر نه وروسته د تشدد د کموالی سلسله پاتې وي او افغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیزي.
د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوی ټاکل سوی وه بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر اختلافاتو د دغو مذاکرو د پیل مخه ونیوله. په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویندویانو ذبیح الله مجاهد او سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مذاکرو په وړاندې خنډ د افغانستان حکومت جوړ کړی چې تر اوسه د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي نه دي. د امنیت شورا د معلوماتو له مخې حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان او طالبانو د حکومت 270 بندیان خوشي کړي دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب برخې مشر انتظار خادم وایي د بندیانو خوشي کېدل به دوام مومي. په کابل کې د طالبانو له هیئت سره رسمي او غیر رسمي کتنې روانې دي چې د طالبانو لخوا هم خپل اسیران را خوشې کړو. هڅه کوو چې له دواړو لوریو دا کوششونه وسي. په دې برخه کې دواړه لوري هڅه وکړي له ځانه تغییر وشي او مخته ولاړ سو. د بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې د چټکتیا په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تیر یک شنبه په یو ټویټ کې ویلي و چې شغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خلاصون او د بین الافغاني مذاکرو د پیل په باره کې خبرې وکړې. شغلی خلیلزاد چې د تازه سفر په لړ کې به افغانستان ته هم ځي، تیر یک شنبه په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره د بین الافغاني مذاکرو لپاره پر اړتیا وړ اقداماتو بحث کړی وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم ورزو کونړ ته ده. کونړ یو شمیر اوسیدونکو او ډاکټران وایي هر ورځ په جمعتون او ټولنیزو رسنیو کې د ورپی کې ناروغي له عمله د مړو کسانو اعلانونه زیاتیږي. د دوی په خبره چې له تیرو 4 ورځو دغه اعلانونه ډیر زیات شوي او داسې معلومیږي چې دا ټول کسان د کووید 19 یا د کرونا وایروس له عمله مري، خو بیا هم دا ناروغي خلک بابیزه ګڼي او صحیح لارښوونو ته پام نه نیسي. د دې موضوع تفصیل لکنر د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري پراپور کې
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په ولایت کې د کووید 19 ناروغي زیاته خبره شوې ده. د دوی په خبره چې داسې کور به نه وي چې پکې یو کس یا څو تنه په کورونا وایرس نه وي اخته. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي حاجی سید احمد وایي
کونړ ولایت کې په سلو کې 95% کورونا وایرس شته دی. په کورونو کې پراته دي. خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي. ویلا چې ما ته به خلکو چې دا کورونا مریض دی. په هر کور کې دوه درې څلور پراته دي. د ډاکټر ته ځان ورورسې ځان ښکاره کې کو هغه کورونا باید قلنطین شي یا په کور کې یا په هسپتال کې په هر ځای کې دسې قلنطین شي چې څو روغ شوی نه هغې پورې باید راونه وځي.
دوی وایي په دې وروستیو ورځو شپو کې په ټولنیزو رسنیو او د جوماتونو په لوډسپیکرو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو د اعلانونو شمیر زیات شوی، خو بیا هم خلک له یاد ویروس څخه ځانونه نه ساتي او دا هم ورته شرم ښکاري چې څوک ورته د کورونا ناروغ وایي. حاجی محمد امین وایي
خلکو بې احتیاطي ده چې دا ډېر په دې مرض باندې اخته شو او ډېر خلک په دې مرض باندې ورسېدل. یو بل سره روغ بړم کوي، یو بل له لاسه میلاویږي، غاړه ورکوي. باید د دې نه هر سړی خودداري وکړي، جنازو کې هم ګډون کوي.
ډاکټران هم وایي چې زیات کسان صحي لارښوونې په پام کې نه نیسي او همدا لامل دی چې په ولایت کې د کورونا وایرس خپور شوی او لا هم په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته وویل
مړی کېږي په ساحه کې. اول دوی د خپل مړي ته د کورونا نوم نه ورکوي، د کورونا نوم نه شرمېږي. بیا په ډېره قتلوي شکل کې دوی د هغې جنازه کوي، د هغې تکفین تجهیز ساتي او د کورونا د مړي په صفت باندې نه کېږي. دغه دونه ازدحام کې چې خلک راځي د دې جنازې ته راځي، ټول جوماتونو کې هلته جمع کېږي. دا داسې شیان دي چې تر اوسه پورې متاسفانه چې زموږ خلکو دا لارښوونې په نظر کې نه دي نیولي.
دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیرو وانو ته امر کړی چې کله تاسو ته ضرر رسیږي او یا هم ستاسو په وجه نور متضرر کیږي، نو جماعت ته مزی او په کور کې لمونځ وکړئ. د دوی په خبره چې اوس کرونا خپره شوې، نو خلکو ته پکار دی چې په جنازو، خادیو او جماعتونو کې له ګڼې ګوڼې جوړولو ډډه وکړي، څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وساتي. مولوی محمد انور ازادي راډیو ته وویل
دغه تجمعات جماعت کې جوړې او یا په مقبره کې جوړې یا بل ځای کې، پدې کې دا ډوله خبره شته. هم شخص ته ضرر شته کېدای شي دې مصاب نه هلته مصاب شي، هم نور ته ضرر شته کېدای شي دې مصاب دې نه نور متضرر شي، چې نه سړی خپل متضرر شي او نه نور متضرر. نو ولسته په کار دا ده چې د صحي کارکنانو لارښوونې په کلکه باندې تعقیب کړي تر څو خپله هم متضرر شي او نور هم متضرر کړي.
هغه وایي نورو ته د ضرر نه رسولو په خاطر دې په کرونا وایرس اخته کسان ځانونه نه پټوي، بلکې خلکو ته دې ووایي چې دوی روغان دي، څو ترې روغ خلک ځانونه وساتي. په دې کار به د ټولنې ډېر غړي له ناروغۍ او مرګ وژغوري. د روغتیا مسؤلین وایي په کونړ کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ډېر لوړ دی، خو دوی سره چې کومې رسمي شمیرې دي په هغه کې د 283 تنو نتیجې مثبتې دي. 8 کسان ترې مړه شوي او 19 رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ملټري ټایمز امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو د قضیې د پلټنو په نتایجو یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د یوتا د پخواني ښاروال تورن برینت ټیلر وژنه پلان شوې وه. برینت ټیلر د 2013 کال په نومبر کې د یو افغان پوځي لخوا په ډزو وژل شوی و. دا چې د ملټري ټایمز په لیکنه د یوتا ښاروالو له خپلې رسمي دندې د یو کال لپاره رخصتي اخیستې وه او افغانستان ته د امریکا د ملي ګارد په چوکاټ کې په پوځي خدمت وتلی و. په مقاله کې د امریکا یو بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي د برینت ټیلر د وژلو مخه نیول کېدای شوای، خو که ځینې فرصتونه نه وای ضایع شوي. په مقاله کې راغلي د امریکا د استخباراتو څارګر د هغه افغان کمانډو د افراطي نښو نښانو په پېژندلو کې ناکامه شوي وو چې په برینت ټیلر باندې برید کړی و.
دا کومندو چې نوم یې افسر خان یاد شوی د برین ټیلر لخوا روزل کېده، خو مخکې له مخکې پلان کړی و چې ټیلر ووژني. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو داسې افغان ژورنالیست او نطاق په کاري ژوند مقاله خپره کړې چې څه باندې څلور لسیزې یې د افغانستان په ملي راډیو کې فوتی اعلانونه ویلي. د محمد آغا زکی نومیږي. نیویارک ټایمز لیکلي کلونه کلونه خلکو یوازې په دوو وختونو راډیو افغانستان اورېده، د سهار په 2 بجو او د مازیګر په 5 باندې 4 بجو. په دغو دوو وختونو کې به محمد آغا زکی هغه فوتی اعلانونه ویل چې خلکو به د افغانستان ملي راډیو د اعلاناتو شوبې تاستول. 28 کلن محمد آغا زکی نیویارک ټایمز ته د هغو ټولو خوږو او ترخو شیبو خاطرې تیرې کړي چې د خپل کاري ژوند کې تجربه کړي دي. د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا له اعلان نیولې د تلویزیون د 8 بجو تر خبرونو پورې نیویارک ټایمز د افغانستان راډیو له لارې د فوتی اعلانونو په ترتیب او خپرولو هم تبصره کړي چې څنګه خلکو د خپلو نږدې او آن لرو دوستانو لسګونه نومونه په یو اعلان کې ځایول، او که د چا نوم له لسته پاتې کېده نو خامخا به یې د مړي له کورنۍ سره لانجه کوله. خو اوس د محمد آغا زکی کار د نیویارک ټایمز په خبره لږ څه آسانه شوی. خلک دومره اعلانونه راډیو افغانستان ته نه استوي ځکه ټولنیزو شبکو د ټولو کار آسانه کړی دی. په امریکا کې د هغه تور پوستي د جنازې مراسم ترسره شول چې د پولیسو په توقیف کې مړینه د امریکا په عدلي سیستم کې د بدلونونو لپاره د غږ پورته کولو سبب شوه. دغه مراسم د تکساس ایالت په هیوسټن کې په داسې حال کې جوړ شوی و چې د دې وژنې له کبله په نړۍ کې د نژادي تبعیض ضد اعتراضونه روان دي. د جورج فلوید په نوم دغه 46 کلن تور پوستی څه باندې 2 اونۍ مخکې د یو سپین پوستي پولیس په توقیف کې مړ شو. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
خاورو ته د جورج فلوید د سپرلو مراسمو ته پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په یو سبتي ویډیوي پیغام کې وویل د فلوید مړینه به په ټوله نړۍ کې نژادي برابرۍ ته زمینه برابره کړي. جو بایدن د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید ګڼل کیږي. جورج فلوید د می میاشتې پر 25مه د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې په داسال کې چې یو سپین پوستي پولیسي پر غاړه زنګون ایښی و سا ورکړه. له هغې راهیسې پر لارو او سړکونو مظاهرو د پولیسو او د جنایي عدالت په سیسټمونو کې د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه تقویه کړه. دې موضوع د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې ګڼ کسان اړ کړل چې پر نژادي بې عدالتیو اعتراض څرګند کړي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په لسګونو زره کسان په مظاهرو کې له برخې اخیستو سره د پولیسو په چلند کې د اصلاحاتو راوستلو له غوښتنې سره خپل ژغ ملګری کړ. په پاریس کې پرون په زرګونو کسانو د لیکلي شعارونه له ځانونو سره لېږدول. د پولیسو زور زیاتی بند کړی، د نژادي تبعیض مخه ونیستی. دوی د پاریس په پالاس دو لا ریپبلیک میدان کې په سیمبولیک ډول د 2 دقیقو او 6:40 ثانیو لپاره چوپتیا غوره کړه. دا دقیقا همغه موده ده چې سپین پوستي پولیس ډیریک شووین د فلوید پر غاړه زنګون ایښی و. که څام فلوید د پولیسو افسر ته همدا خبره کوله چې سانیسی اخیستلی، خو پولیس خپل زنګون لري نه کړ. د دې صحنې ویډیویي تصویرو په انټرنیټ کې غوغا جوړه کړه. په خپله د پولیسو پر افسر شووین د قتل تور لګېدلی، او هغه 3 نور افسران چې په دې قضیه کې دخیل وو په قتل کې په همکاري تورن سوي دي. په واشنگتن کې د کانګرس غړو تیره دوشنبه د پولیسو د نظارت او اجراتو په کړنلارو کې داسې پراخ اصلاحات پیشنهاد کړل چې په تیرو 4 لسیزو کې ساری نو لیدل سوی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره حالت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ورزو غزنی ته په غزنی کې یو شمیر کولالان وایي جګړو او د خلکو او دولت نه پاملرنې د کولالۍ صنعت له رکود سره مخ کړی دی. وایي دلته پخوا کولالي لوښو ډېر پیرودونکي لرل، خو په اوسني وخت کې د چینایي او پاکستاني پلاستیکي اوسپنیزو لوښو استعمال کاروبار ورخراب کړی. دوی له دولت څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي تر اوسه ورسره دغه کولالانو د خپلو ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی یو راپور رالیږلی ده.
جګړو، نامنیو او له بهر څخه راواردېدونکو پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو په غزنی کې د کولالۍ صنعت له رکود سره مخ کړی دی.
اخزاری منګای منګوټای خوري اخده دا منګای منګوټای.
عبدالولی او له هغه کولالانو څخه دی چې د غزنی ښار د دوهمې ناحیې په کولالۍ سب سیمه کې خټینه وطني لوښي پلوري. دی وایي دلته پخوا به کولالي لوښو ډېر پیرودونکي لرل، خو په اوسني وخت کې چینایي او پاکستاني پلاستیکي لوښو بازار ور خراب کړای دی. عبدالولی وایي د هم جره د کولالۍ په صنعت سپینه کړې، په خپلو لاسونو له پخې سوې خټې خاورین لوښي جوړول او زیات پیرودونکي لرل، خو اوس یې کاروبار له ورځې بلې ته له رکود سره مخ کېږي. کاروبار هم کم سوی، هغه کسان چې دغه کاروبار به یې زیات کاوه هغه سپینجرې سوي مړه سوي دي. په دا وروستیو کې چندان ښه شاګردان هم ونه روزل چې روزلي، هغه هم د بیکارۍ له امله ایران او ځینو نورو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې تللي دي. دولت هم په دغه برخه کې هیڅ مرسته له خلکو سره نه ده کړې. عبدالباری هم کلال دی، دلته د خټینو لوښو دکان لري. نوموړی وایي خاورین لوښي له روغتیایي ګټې سربېره زموږ د وطن او خلکو تولید دی، نو باید د دې پر ځای چې چینایي او نور توکي وکاروو خاورین لوښي وپیرو او د دغه سند له ژوندي پاتې کېدو سره مرسته وسي.
والله اوس خرڅېدنې کم سوی په دې خاطر چې خلک اوس توجه نه کوي دا شیانو ته. موږ له دولت دغه ولو چې خلکو ته باید توجه ورکړي چې د صنایع دستي رشد وکړي. دا د مملکت یو طبقه خلک په دې باندې لکمه ډوډۍ روزي پیدا کوي کنه.
اویا کلن عبدالجبار له دې دکان څخه د کور د استعمال لپاره یو شمېر خټین لوښي اخیستي. دی وایي په دغه لوښو کې خوراک څښاک سخت خوند کوي. خلک باید له دغه لوښو استفاده وکړي تر څو هم خوند واخلي او هم خپل وطني صنعت او تولید ته وده ورکړي. خوراک خو سل په سله په دغه خاورینو لوښو کې شدی. دا د پلار نیکه لوښي دي. تاسو به لیدلی وي چې څوک د ګړیو او منګو اوبه څښي هغه شی پاکې او سړې اوبه وي. شی لکه په یخچال کې چې ښودل سوي وي، نه کوم زیان لري او نه هم یخی ورچوو. خو په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمي بیا وایي تر اوسه پورې ورسره دغه کولالانو د خپلو ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کچیرې دغه کولالان ورسره اړیکه ونیسي دوی به مسلکي زده کړې ورکړي چې صنعت یې وده وکړي. بل لور ته بیا کولالان دغه اقدام هرکلی کوي، خو وایي دولت باید له وطني تولیداتو د استفادې او ورنه د ملاتړ په برخه کې هم اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. روغتیایي ماهرین هم د روغتیا لپاره تر پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو د خټینو او وطني لوښو کارول ګټور ګڼي. په غزنی کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل غنی احمدي وایي
د تیف له نظره نسبت پلزي لوښو ته یا پلاستیکي لوښو ته د خټین لوښو استعمال ډېر ښه ده، ځکه چې خټین لوښي د امراضو د انتقال سبب نه ګرځي. پلزي لوښي بعضې ویروسي امراض، بعضې انتاني امراض، بعضې ساري امراض که په صحیح توګه سره بېرته پاک نه سي، تعقیب نه سي، زیانمن نه سي، د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کیږي.
د غزنی ښار شمال لور ته په لس کیلومتري کې د کولالانو کلی چې اوسېدونکي له ډېره پخوا راهیسې په دغه کار بوخت وو، اوس په کې د ګوتو په شمېر کورنۍ پاتې دي چې دغه کار کوي او د دوی په لاسونو جوړ سوي دغه لوښي غزنی ښار او ځینو ولسوالیو ته د پلور لپاره راوړل کیږي.
بریالی سمدی د ازادي راډیو میلمه ده. له بریالی سمدی سره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه پروگرام نن پاو باندې لس بجې مه هېروئ.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولس شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او باندې واوري. هر ورځ د سهار لو د ماخام تر البته په ژوندۍ توګه هم درنګ کولای شي د ازادي رادیو د اپلیکیشن لاري چې په انډراید او هم آیفون کې تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ په ډیره صفاتو کې د ازادي رادیو واورې. وخت په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې کې تاسو د ازادي رادیو لاري مهم لاندو خبرونه اوریدل ته رابولم. د مهم خبرونو لنډیز: د سمنګان ولایت د درې سوف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په وکان کې د پرونی چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د درې سوف د ډبرو سکرو په کان کې چاودنه شوې چې له امله په کان کې تر 1400 زیات کسان گیر پاتې شوې دي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال ابراهیم علی یار پرون د سړک غاړې ماین چاودنه کې او وژل شو. د مزار شریف ته روانو چې موټر د سړک غاړې په ماین ور برابر شو. د بلخ چارواکي وایي د ښاغلي علی یار تر څنګ د ولسی پاتونوالو یو قومندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې. دوی د بلګې په توګه وایي سږ کال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې سوپې په شاوخوا کې د لرغونو آثارو د سپړلو څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. پخوا دا کار بهرنیو کاوه. ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په اداره د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې زیاتې شوې، د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. او د ایران روغتیا وزارت اعلان کړی چې د طب د غاښونو او درمل جوړولو محصلان اړ دي چې د دودیز طب دوې روزنیزې دورې هم بشپړې کړي. تاسو د ازادي رادیو لاري مهم لاند خبرونه واوریدل. کولای شئ د دغه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. لومړی پکتیکا ته ورزو، هلته یو راپور لرو، بیا به د کووید 19 یا کرونا ویروس په اړه باندې راپور وي، او تر هغه وروسته هم ازادي اوریدونکو خبرونه. لومړی پکتیکا. پکتیکا کې د دولت ساس ټیم د دارالانشا مسؤلین وایي تر اوسه د کمپاین پر مهال د دوی لخوا ترسره شوي لګښتونه د دې ټیم لخوا نه دي ورکړل شوي. دوی وایي په شویو ژمنو هم عمل نه دی شوی تر اوسه پورې. د دولت ساس د ټیم د دارالانشا مسؤلین هلته په پکتیکا کې وایي د ناامنۍ او ګڼو نورو ستونزو سره سره د دې ټیم د بریا لپاره کلونه کار وکړ، خو له بریا وروسته هیر شوي او د دوی حقوق نورو ټیمونو او له بهره راتلونکو کسانو ته ورکول کیږي. دولت ساس ټیم د اوسنی ولسمشر اشرف غنی او د هغه د انتخاباتي ملګرو ټیم وو. احسان آریان له پکتیکا نه د راپور را لیږلی.
په پکتیکا کې د دولت ساس ټیم د دارالانشا مسؤلین او غړو په یو خبري کانفرنس کې د دې ټیم په مسؤلینو نیوکه وکړه چې تر اوسه د کمپاین پر مهال ترسره کړي لګښتونه دوی ته نه دي ورکړي. په پکتیکا کې د دولت ساس ټیم د دارالانشا مسؤل محمد رحمان کټوازی وایي
دې برخه کې قرباني ورکړي، دې برخه کې مصرفونه کړي، دې برخه کې لګښتونه کړي، خپل شخصي له جیبه یې مصرفونه کړي دي او دوی ته هیڅ پاملرنه نه کوي. شخصي افراد موږ باندې په دندو باندې ګمارل شي، نو موږ په حکومت په اتي کنفرانسونو په فیسبوکونو او سټو دارېدونو لاس ورکو او خپل حق به د دې لارې وګورو.
د دې ټیم یو بلغړی اسماعیل نصرت وایي چې د کمپاین پر مهال یې د امنیتي او یو شمېر نورو ستونزو سره سره د دې ټیم د بریا لپاره ډېر کار وکړ، خو له بریا وروسته دوی هیر شوي. لوړ مقفونه او امتیازات نورو ټیمونو او له بهر څخه راتلونکو کسانو ته ورکول کیږي.
یو پاتې ټکټ یا ناکام ټکټ راځي، خو دولت دې د بریالي ټکټ سره نیمه په نیمه باندې سواړی اوسې سوال کول کیږي. نو موږ پکتیکاوال هم د چا نه کم نه یو، راغښتو یو قدرونه لرو. د داسی منا کوست موږ د غوړو لپاره د پات چې کټونه سي واړي یو کسان ته چوکي ورتي سي نه کوتور پیږي په هند پیږي او غر برابرلې دي.
د ولسمشر زو ټاکنو د کمپاین پر مهال د دولت سیستم د دارالانشاء مومی رئیس نجیب الله آزاد د دغو کسانو غوښتنې پر ځای وبللې وای. نه یوازې د دوی مصارف نه دی ورکړل شوی، بلکې د دې ټیم د یو شمېر غړو په وړاندې د کمپاین د مسؤلینو دروازې هم تړل شوی دی. د وویل
شکایتونه د نورو ولایتونو هم راغلی دي، نو توقع هم دا ده چې د دې ټول مالی مصارف تصفیه شوي وای او د دې سره چې کوم ژمنې شوي دي
حسم وکړه چې د دوی د دغو ادعاو د سپینولو لپاره د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د دولت سیستم له مشر محمد عمر داودزی سره هم تماس ونیسته خو بریالی نشو. پکتیکا په سویل ختیځون کې پروت هغه ولایت چې د بیا رغونې په برخه کې ډېر وروسته پاتې دی او د لرو پرتو ولسوالۍ اوسېدونکي د امنیت، پوهنې او روغتیا ترڅنګ په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په نړۍ کې د کرونا ویروس د راپورته کېدو شپږ میاشتې وشوي. په همدې موده کې د یاد ویروس د څرنګوالي په اړه داسې معلومات هم خپاره شول چې ناسم بلل کېږي. په داسې حال کې چې نړۍ له دې وبا سره په مبارزه بوخته ده، پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو کیسو خپرېدو د سمو معلوماتو پټولو ته ګواښ پېښ کړی. ازادي راډیو د همدې څېړنو پر بنسټ یو راپور چمتو کړی چې مهم ټکي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د کارنیګی میلن امریکایي پوهنتون د څېړونکو یو ډله وایي په نړۍ کې د کورونا ویروس په تړاو تر سلو ډېر ناسم معلومات خپره شوي دي. دغې ډلې چې پر آنلاین چینلونو د ناسمو معلوماتو د خپرېدو پر څرنګوالي تحقیقات کوي، په دې وروستیو کې د ناسمو معلوماتو لږ تر لږه درې کټګورۍ پیژندلې دي: د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې او درملنه، په خپله د ویروس خاصیت، او هم هغه فرضي چې ګواکې دا ویروس به شاید د یوې بیولوژیکي وسیلې په توګه کارول شوی وي. د کارنیګی میلن پوهنتون د کمپیوټر ساینس څانګې د سافټویر د تحقیقاتو یوه پروفیسوره کاتلین کرلی چې د یادې څېړنیزې ډلې مشري کوي، د پوهنتون پر ویب سایټ په دې اړه وضاحت ورکړی او وایي ناسم معلومات پر انټرنیټ او هرې ټولنیزې رسنۍ شایعات دي او تر ډیره د روبوټونو او یا د هغو خلکو لخوا خپرېږي چې د معلوماتو په ناسموالي نه پوهېدل. دا څېړنه ښیي د کووید 19 د درملنې او مخنیوي ناسم میتودونه د غلطو معلوماتو هغه مشهور عنوانونه دي چې په نړۍ کې تر ډیره په آنلاین ډول د روبوټونو لخوا خپاره شول. بیر د کورونا ویروس درملنه نه کوي او نه هم اوژه او یا په سوپ کې د مرچکو ورزیاتول د دې ویروس د له منځه وړلو لپاره ګټور نه دي. د اوبو او مالګې په محلول د پزې پریمینځل په کووید 19 ناروغي د اخته کېدو مخه نسی نیولی. د ځینو هغو موادو چې د لاسونو د پاکولو لپاره پر انټرنیټ خبرېږي تزریقول مرګونی دي. ډېری حکومتونو، روغتیایي ادارو او سازمانونو او نورو د دغو ناسمو ادعاو د خپرېدو لپاره ویب سایټونه جوړ کړل. د برازیل چې کورونا ویروس سخت ځپلی دی، د روغتیا وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو لپاره چینلونه جوړ کړل او داسې معلومات یې خپره کړي چې دوی په آنلاین ډول ترلاسه کړي، خو د هغو معلوماتو رښتینولي باید وڅېړل سي. د دې نوښت نتیجه هغه نظریې ردوي چې ګواکې روسیې او چین د کووید 19 لپاره واکسین جوړ کړی او کافي یا د لیمو چای کولی سي کورونا ویروس تداوي کړي او یا دا چې اوژه په دې برخه کې مرسته کولی سي. خو د ناسمو خبرونو په اوږده لیست کې د سمو اطلاعاتو بیلګې هم سته، لکه دا چې سګرټ څکول د کووید 19 خطر ډېرولی سي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونو درنو مینوالو السلام علیکم، خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو شوې ده. هیله کوم چې په غور سره یې واوري او په دې خبرونه کې به د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې دي، نظریه مو دي، شکایتونه مو دي. د دې لپاره چې پیغامونه به خیر ډیر دي، نو غواړم چې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول درته خبره کړم. خو خبرونه په هغه پیغامونو سره پیلو چې تاسو په ایران کې له افغانانو سره د ناسم چلند په اړه خپل نظرونه سره شریک کړي دي. البته په دې وروستیو کې ځینې راپورونه خپاره شول چې ګواکې په ایران کې د افغانانو موټر سوځېدلې دی او په هغه کې افغانان سوځېدلي یا مړه شوي دي او یا هم ټپیان دي. پر دې موضوع باندې پخپل د افغانستان حکومت هم خبرګون شو درې دی او سم په دې خبرونه کې تاسو د خبرګونونو یا تاسو د نظرونو بیل ګراخلم او بیا به تاسو نورو پیغامونه ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د جلارام د ولسوالۍ څخه خبر کوم. پښتنو ورونو باندې راست کوم چې په ایران کې زموږ پښتانه ورونه یا سیزل کیږي یا اوبو تولیږي. ولې ورونه دغه چې د افغانستان چارواکي ولې داسې ورته ناستي؟ زما پیغام دغه دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بلے محمد نعیم خپلواکیم د هرات ولایت د پټمنځ کې ذکر شي. دغه ایران کې کله چې دغه پیښې وسولې د افغانانو پر برابر باندې موږ پر دې باندې سخت خواشینی یو. نو د افغانستان له حکومت مې همدغه هیله ده چې دا په جدي توګه باندې وڅېړل شي. د افغانانو مې هم یوه هیله ده چې داسې هېواد ته دي نه دي چې هغه زموږ دا افغانانو احترام نه لري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
سلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم او لړپورو چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دا یارانو پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي یا زموږ خلک ولي یا سوجي یا موټر سوجي دا باید موږ پر قرار کښینو. نو موږ عام ملت او دولت ټول یو لاس او د دوی جواب ورکو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایران دیران پیغام پریزم ما دا افغانستان دا سفارت او دا شیخ غنی څخه دا ویلره چې موږ دا افغانانو پښتنه ولی نه کیږو.
آزادی او اوریدونکي پروگرام اوري.
ملا صاحب عبداللہ د لشکرګاه د مرکز څخه ستاسو په تماس کې یم. دا د هلمند غنم چې قشیږي باریږي زی د کندهار په خوا باندې کندهار خلا په هر صورت مشکل کور دی. لیکن پر بولندک باندې په کوچاجه ته ور باندې اوړي پاکستان ته خپل دامي وجاړه زده بل پر در ولاړ. نو دا باید راګیر سي خپل مساکینو په کرا یو من غنم په درې سوه کالداري دین را مسکینانې د کومه ځایه کې زما د چارواکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پرېږدي راګیر یې کړي تر څو خپل په کور کې ارزانۍ جوړه کړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عصمت الله خوشالم د هلمند ولایت د بودان سمیانی کې درسره نیولې ده. دلته دا غنم که ګوره دا حکومت پاملرنه نه ورته کوي. دا غنم ورځ په ورځ پورته کېږي مخ په وړاندې روان دي چې دا غنم دوی پرېږدي نور ځایو ته ځي. اوله دا خپل د هلمند خلک پراکړي بیا دې ولاړ شي نور ولایتو ته. د هلمند خلک ګرده وږي او تږي ناست دي. من په درې سوه کال دا دی خلک یې ګرده دا رقم نه چې دا ملنګان دي. دا وس دا حکومت پاملرنه نه ورته کوي. هیله ده چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي.
د کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتونه. دا زموږ غنم چې په هلمند د دا وطنو کې سیمې دي دا تجاران تم د لاسه ټیلران ته دسوي پاکستان ته اړي. هلته به پاکستان کې ملخانو کښتو ته ډېر زیات تاوان نقصان رسولی دي. اوس دا زموږ غنم ګرد وړي روان دي چلوي. دا زموږ سره کوم غل حکومت دي او دې حکومت ته موږ ایران پیسې په جیب کې د پولیس راچي دا نه چې د سړي سر د چا سفر وسخي هغه د سړي د سر سره کورس برخاست نه څه دا څومره دي پورته باچي دا څنګه یو پورته باچي خدای پر موږ باندې راوستلی د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي. د وړو یوه ګولۍ نو څه په څلور زره کلداري باندې رانیسو د خدای پار دي او زموږ د وطن غنم ګرد روان دي پاکستان ته. هغه دا خوا پر موږ باندې بیا پر بچند بای باندې خرڅي ډېر لږې کفایت حکومت چې دا اوس د افغانستان خرڅي شو څه د ولاکو پر راغلي. هر پولیس چې پیسې ورکړي د پولیسو کارګر د پیسو سره دي نور قانون نانو نه شی نه مراتي چې د سړي کار دي په لاس کې پیسې ورکړي بالا د سړي د سره سره دي. زما د لوړپورو چارواکو څخه دغه ویلو امید دامې خواهش دي پر دغه غنمو باندې بندیز ولګوي. د خپل د وطن پارو غریبو خلکو وګوري داسې جنت د خدای او د قرآن غړو ته دي وګوري. نور مو وخت نه مسمه. وسلام.
چې دا هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه راغه خبره کوم. د هلمند ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې او مامان غلا چې خلک په چړو کې څوک نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې
ورور دل ته چرای چې چې وګورې وا پوسټ پر اسمان ده بل پر چراند ورتا غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي چې دا منځ کې خه امنیت سم شي د شنو چې دا وښې دا نن سات نه کیږي چې مسلمان یې څنګه پر عام سړک پر سره غرمه باندې راول اوس په چړو ولي ته مسلمان زما غوري زما دا پیغام دي تر مسلمان پرې ورسي وسلام په احترام
رامی دا غلی چې دا خلک دا اعلانونه کوي ور ډوډۍ ته ځي کی د پلان کې د ستان کې دا شته چې د ذاتی په ټول علمون ولایت کې نه سره ډوډۍ ورته چا دی ونه نه کوم مرکړی دی کراغلی خپل دا انجنیرانو دا ملکان سره خوري نو ریچ چا چی چی نه دی ورته
دوستانو د هلمند ولایت د دغه دوستانو ستونزې او مشکلات مو اوریدل.